السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آزادي رادیو ته ورجاست. آزادي رادیو بلې او ساته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړي ستوي. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. په داسل کې چې ویل کېږي ممکن د امریکا ولسمشر له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان تر ټاکلي وخت مخکې وباسي. د ناټو سرمنشي د امریکا د دفاع سرپرست وزیر سره پر همدې مسلې خبرې کړې دي. در راپورونو برخه تا وروسته ورزو پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د اکثریت مشر میچ مکانل په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو د ناببره کمولو په اړه خبرداری ورکړ. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر د 90 کلونو په عمر مړ شو. د بیلاروس د ژورنالیستانو اتحادیې د رسنیو د ازادۍ جایزه وګټله. د امریکا په مشرانو جرګه کې د اکثریت مشر میچ مکانل په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو د ناببره کمولو په اړه خبرداری ورکړ. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل سي و چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې په دغو دوو هیوادونو کې د څو ورځو په مخه د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل اعلان کړي. میچ مکانل چې په مشرانو جرګه کې مخکښ جمهوري پال ګڼل کېږي ویلي د ځواکونو د ناڅاپي کمیدل به افراطي ډلو ته د تبلیغاتي بریا چانس برابر کړي او د شریکانو یوازې پرېښودل به وګڼل سي. میچ مکانل په خپلو خبرو کې زیاته کړه دا کار به کمزوري سوي او پاشل سوي القاعده شبکې ته په تبلیغاتي ډګر کې ډېره لویه بریا او د امریکا پر ضد به د حملو د پلانولو لپاره نوی خوندي مرکز په برخه کړي. راپورونو کې ویل سوي چې د امریکا دفاع وزارت سپارښتنه سوي چې د جنوري پر شلمه د منتخب ولسمشر جو بایدن تر لوري مخکې له افغانستانه 2000 او له عراق 1500 امریکایي ځواکونه وباسي. په راپورونو کې ویل سوي چې امریکا به په افغانستان او عراق کې 2500 پوځیان پرېږدي. د اورزګان چارواکي وایي دهراوت ولسوالۍ ته کومکي ځواک رسېدلی. د اورزګان د والي ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل دغه ځواک به په دهراوت ولسوالۍ کې هغه سیمې تصفیه کړي چې په وروستیو ورځو کې طالبانو نیولي.
د دې ولسوالۍ د هغو سیمو د بیانولو لپاره او همدارا زلته د امنیتي تهدیداتو د مخنیوي په خاطر د ولسوالۍ ته تازه دمي ځواکونه ورسېدل چې ان شاء الله په راتلونکو ورځو کې به د هغو سیمو د بیانولو لپاره عملیات پیل شي.
ساحل ونویل چې د راوت څومره کومکي ځواک رسېدلی او کله به عملیات پیل کړي. خو د راوت امنیه قومندان جان محمد کریمی ازادي راډیو ته ویل چې لا هم د راوت بازار او ځینې دولتي ودانۍ د طالبانو په کنټرول کې دي. په زابل کې امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په دوه جلا عملیاتو کې لږ تر لږه لس طالبان وژل سوي او 9 نور ژوبل سوي دي. په زابل کې د ملي اردو د دویمې پلې لوا قومندان ډګروال سعید بابا منصوري تیر شپه ازادي راډیو ته ویل
و کسان په شمولځه ولسوالۍ کې وژل شوی، شپږ کسان هم زخمیان لري. یو کس په شاجوی کې وژل شوی، دوه کس زخمیان لري. دوه کسان په میزان کې او دوه زخمیان میزان کې لري.
طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. مشهوره ژورنالیسته او د امریکا ژغ آشنا رادیو پخوانی رئیس سپوږمۍ میوندی د ورپېښې ناروغۍ له کبله د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات سوه. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال سلیمان آشنا ازادي راډیو ته وویل چې هغه له میوندی چې په 1982 میلادي کال کې له امریکا ژغ سره کار پیل کړی و د دې رادیو د پښتو برخې له بنسټګرو وه.
میرمن میوندی په 1991 کال کې دقیقا د 10 کلونو لپاره د امریکا پاک د پښتو څانګې مدیره پاتې شوې ده او د تقاعد کېدلو نه مخکې د امریکا غک د جنوبي او مرکزي اسیا د څانګې رئیسه وه.
میرمن میوندی د شنبه پر سهار وفات او د امریکا په مریلند ایالت کې خاورو ته وسپارل سوه. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړ که اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري تر شلمې یعنی تر لوړې مخکې د واکسین د ویش په باب معلومات له نوې ادارې سره شریک نه کړي، شایي په کورونا وایرس په امریکا کې د مړو شمیر لا زیات سي. کله چې پرون په دلاویر ایالت کې د یوه کنفرانس پر مهال له هغه له ولسمشر ټرمپ څخه پر وخت د معلوماتو نه ترلاسه کولو د خطرونو په اړه پوښتنه وسوه، جو بایدن وویل که دا حدس هم ژغې نه کړو شایي نور کسان هم ومري. ډونالډ ټرمپ چې تر اوسه د نومبر د 3 نیټې د ټاکنو د پایلو له منلو او د جو بایدن له ډلې سره د معلوماتو له شریکولو ډډه کړې، له شواهدو وړاندې کولو پرته ادعا کړې چې د ده رایې غلا سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په معاصر تاریخ کې د ټرمپ چال چلن بې سابقه بلل سوی دی. په امریکا کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 2.5 لکو اوښتی دی. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم چې تجربه کار ډیپلومات بلل سوی پرون په دمشق کې د 90 کلونو په عمر مړ شو. د هغو سوله ییزو مظاهرو د خونړي فشار پر مهال چې په دغه هیواد کې د یوې لسیزې شخړې سبب سوې د بشر الاسد د رژیم کلک ملاتړی پاتې سو. د سوریې دولتي رسنیو معلم یو مبارز ډیپلوماټ یاد کړی چې په وینا یې تر وروستۍ سلګې یې د سوریې دفاع وکړه. د په 1940 میلادي کال کې په بهرنیو چارو وزارت کې دنده پیل کړه او په 2008 میلادي کال کې د بهرنیو چارو وزیر سو. د بیلاروس د ژورنالیستانو اتحادیې د رسنیو د ازادۍ جایزه وګټله. د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزارتونو پرون په منځ کې دیره د ژورنالیستانو اتحادیې ته د دې جایزې د ورکولو خبر ورکړ. دغه جایزه پرون د رسنیو پر ازادۍ د دویم نړیوال کانفرنس په پای کې چې کاناډا او بوتسوانا یې په آنلاین بڼه قربانه وو ورکړل سوه. د کاناډا حکومت په ویلامه کې وویل د بیلاروس د ژورنالیستانو اتحادیه ژورنالیستیکو اخلاقو او اصولو ته د هغې د ژمنتیا له کبله غوره سوې چې په دغه هیواد کې پر رسنیو د فشارونو پر مهال یې خواري ګاللې او قرباني یې ورکړې ده. په بیلاروس کې د اګست 9 د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته چې الکساندر لوکاشنکو یې ځان ګټونکی اعلان کړی هر ورځ مظاهرې کېږي. اپوزیسیون وایي په دغو ټاکنو کې درغلي سوې او لویدیز هم د ټاکنو نتیجه نه ده منلې. او د فوټبال اروپایي اتلولیو ته د لار موندلو لپاره د سیالیو په لړ کې نن شپه د جرمني او هسپانیا لوبډلې میدان ته وځي. د جرمني لپاره دغه مسابقه لوی ازموینه ګڼل کیږي ځکه چې د 2013 نه د کل د نړیوال جام په ګروپي پړاو کې له سیالیو څخه لوتلو وروسته د لومړي وار لپاره د نړۍ له یو غښتلي ټیم سره مخامخ کیږي. جرمني چې د شنبې په ورځ اوکراین ته 3-1 ماتې ورکړه د نن شپې په سیالۍ کې د ښې لوبې تمه لري. ټاکل سوی و چې د اروپا د فوټبال جام سیالۍ سږ کال تر سره سی خو د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله دغه سیالۍ یو کال وځنډېدې. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په دسل کې چې ویل کېږي ممکن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له افغانستان څخه ټول امریکایي پوځیان تر ټاکلې مودې ژر وباسي. د ناټو سرمنشي د امریکا له دفاع سرپرست وزیر سره په دې اړه خبرې وکړې. د چارو ځینې کتونکي وایي چې ټرمپ غواړي د خپل حکومت په لنډه موده کې یو تاریخي کار وکړي، خو د امریکا او ناټو ځینې پوځي چارواکي وایي چې په دومره لنډ وخت کې د افغانستانه د پوځیانو ایستل اسانه کار نه دی. جزئیات له اسمت سروان اوري.
وروسته لدی چې د امریکا د دفاع نوی سرپرست وزیر کریستوفر میلر خپل پوسټ په لبرنی پیغام کې وویل هغه وخت راغلی چې امریکایي پوځیان نور خپل هیواد ته راوګرځي. خبرې داسې تعبیر شوې چې کریستوفر هغه څه عملي کوي چې ولسمشر ترامپ د اکتوبر په 1 پر خپل ټویټر پاڼه کښلی وو. ترامپ تر انتخاباتو وړاندې ویلي وو چې له افغانستانه به ټول امریکایي پوځیان تر کریسمس مخکې راوباسي. له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونو د متحدو ایالاتونو د ناټو متحدان اندېښمن کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان باویس لی دوریان د جمعې په ورځ د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړي کار وانخلي. د وویل د امریکا د بندنیو چارو وزیر مایک پمپیو ته به په زغرده وویل چې هیواد یې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو د یو اړخیزه وتلو مخالف دی. په همدې حال کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو د سرمنشي ویندوی پرون دوشنبه وویل ینس ستولتنبرګ د امریکا له نوي سرپرست دفاع وزیر سره په افغانستان کې تر هغه مهاله چې اړتیاوي د ځواکونو د حضور د دوام پر شبنې خبري کړې دي. د ناټو د سرمنشي ویندوی اونا لنګیسکو وویل ستولتنبرګ له کریستوفر سره د افغانستان په شمول د امریکا په مشه د ناټو د ډیر شوغړیو هیوادونو د ایجنډا په اړه خبري وکړي او ویل چې په جنگ ځپلي افغانستان کې د ناټو امنیتي رول بدل شوی نه دی. ویاندی هم دا راز وویل د ناټو هیڅ غړی نه غواړي چې ځواکونه تر اړتیا د زیات وخت لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو په عین حال کې غواړي چې خپلې بریاوې خوندي پاتې شي او دا یقیني شي چې افغانستان به بیا پر امریکا یا د ناټو پر کوم غړي د حملې لپاره د تروریستانو پر پناه ځای نه بدلی شي. په واشنگتن کې میشته چارو نظر خاوند هاشم وحدتیار وایي ترامپ غواړي د خپل حکومت په وروستیو ورځو کې یو لوی تاریخي کار وکړي چې یوې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو ایستل دي او په دې اړه پر پینټاګون فشار ډېر کړی دی.
د لوجستیکي پلوه دا ممکن نه ده، چې دو ټانګونه اسلحې او افراد او اشخاص او نور کمپنیانو چې د سرتیرو سره یوځای کار کوي در افغانستان څخه راوبستل شي په دومره کم وخت کې. او د دوی د بیسونو سرنوشت څنګه کیږي هلته؟ نو دا د لوجستیکي پلوه ناممکنه ده. دویم دا ده چې دا د ترامپ د شخصي پریکړه ده چې دا کار غواړي وکړي، چې دې کې د امریکا نور نهادونه ورسره همغږي نه دي، نه پنټاګون، نه د امریکا کانګرس او نه د امریکا پالیسي جوړوونکي. ای دې په خاطر ناټو تشویش دا لري چې که امریکا اوسي افغانستان برخلیک به څنګه کیږي او د ناټو هیوادونو اساکر چې په افغانستان کې دي هغه به څنګه کیږي.
د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا سرپرست دفاع وزیر میلر منلی چې القاعده شبکه لا هم ځپل شوې نه ده، مګر هغسې چې منتخب ولسمشر جو بایډن یې ملاتړ کوي څرګنده نه ده چې آیا د القاعده د ماتولو لپاره په افغانستان کې د پوځیانو حضور ته اړتیا شته او که نشته. جو بایدن ویلی چه شاوخوا 2500 پوزیان به افغانستان که ده القاعده او داعش بشن ده تروریستی دلو ده زپلو لپاره پریشتی.
شیبه په شیبه ده ورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام ترول ازادی رادیو واری.
په کابل کې ورځپاڼو د سولې په ټپه درېدلې حالات او ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو د پروګرامونو په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. د ورځپاڼو ته ناجی سپی کتنه کړې.
مسیر ورځپاڼې په خپل اثر مقاله کې ټینګار کړی چې په افغان سوله کې د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب اړتیا ده. وړاندې په سر مقاله کې د افغانستان د سولې پروسې په ټپه درېدلې حالت ته اشاره شوې راغلي چې له یو اړخه هره ورځ جګړه لسګونو او ان سلګونو افغانانو ته مرګ ژوبل اړوي، او له بل اړخه د امریکایي ځواکونو د چټک وتلو بحث کېږي چې د لیکوال په خبره ورسره به افغانستان یوې خونړې کورنۍ جګړې ته ټېل وهل شي. ورځپاڼې روانو حالاتو ته په کتو لیکلي داسې ښکاري چې ټرمپ د ځواکونو په وتلو کې جدي دی، او ښکاري چې ژر به لویه برخه امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. ورځپاڼې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې کولی شي د ښه منځګړیتوب تر څنګ په دواړو لورو فشارونه راولي، او په وینا یې که ملګري ملتونه مداخله او منځګړیتوب ونه کړي او د سولې پروسه پیاوړې نه شي، نه یوازې دا چې د سولې پروسه به بریالۍ نه شي، بلکې په افغانستان کې به د سیمې د هیوادونو سیالۍ او مداخلې یاد شي او موږ به یوې بلې خونړۍ جګړې ته نوځو. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې وروستیو بریدونو ته په اشارې ادعا کړې چې دغه بریدونه اکثره له پاکستانه پلان شوي او د پاکستان ملیشې پکې ښکېلې دي چې د دغو بریدونو قمانده د پاکستان لخوا ورکول کېږي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې له طالب سره سوله ناشونې ده ځکه د افغانستان په وړاندې د پاکستان جګړه پر مخ وړي. ورځپاڼه دا موضوع داسې مهال پورته کوي چې په قطر کې د حکومت او طالبانو مرکچي پلاوي د سولې خبرو د کړنلارې په جوړېدو اخته دي، او دا چې طالبان د افغانستان په وړاندې د پاکستان جګړه مخته وړي پاکستان ترې انکار کړی او هم طالبانو دا خبره رد کړې ده. او هشت صبح ورځپاڼې بیا په ولسي جرګې غږ کړی چې وزیرانو ته مسؤولانه رایه ورکړي. وړاندې راغلي چې د اکثرو وزیرانو خبرې تر شعار پورې محدود دي، او وکیلان باید د وزیرانو پروګرامونو او وړتیاو ته په کتو دوی ته رایه ورکړي. لیکوال ټینګار کوي چې له روان بحران څخه د وتلو او هدف ته د حکومت د ماتې کښتۍ رسولو لپاره یوازې هغه کسان مرسته کوي چې خلکو او دغه وطن ته ژمن وي.
افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د ځوانانو شمیر یې تر 500 سلونه زیات شول سوی دی، خو دغه ځوانان وایي چې د تعلیم په برخه کې دغه راز د کارونو په برخه کې ستونزې لري. دا چې دولتي چارواکي د دغو ځوانانو لپاره څه پروګرام لري، مجیب حبیبزی ورباندې راپور لري.
آیا هغه ځوانان چې د لوړو زده کړو له موسسو څخه فارغېږي د وړتیا، ځیرکتیا او هڅو په اساس دولتي ادارو کې دندې ترلاسه کوي؟ په بلخ کې یې په اړه نظرونه مختلف دي. ځینې د استخدام په برخه کې له شفافیت او روڼتیا خبرې کوي، خو ځینې بیا د ځوانانو په وړاندې له شته خنډونو غږېږي. 24 کلن فرید فیصل اوس په بلخ کې د بختر اطلاعاتي اژانس د امر په توګه ګمارل شوی. هغه دوه کاله وړاندې د بلخ پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي فارغ شو. فیصل ازادي راډیو ته وویل چې کومه سیاسي متنفذه څېره یې نه پېژندله، او نه یې هم دغې دندې ته رسیدو لپاره چاته پیسې ورکړي.
کوم آمادگی او چمتووالی چې ما د دغه بس د امتحان د پاره نیولې وه، د اصلاحاتي ادارې په امتحان کې مې ګډون وکړ او امتحان په کمپیوټري ډول واخیستل شو. نتیجه هم وروسته د امتحان معلومه شوه. د امتحان آزموینې بهیر ډیر شفاف و، هیڅ ډول انساني برخورد یا انساني لاسوهنه پکې ممکن نه وه.
سعدیه اکرامي په بلخ کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو ریاست مشره ده. دا وایي چې د آنلاین آزموینې ځوانانو تکلار سبب شوی تر څو په دولتي ادارو کې د ځوانانو د استخدام په برخه کې د سیمه ایزو زورواکو او د دولتي چارواکو لاسوهنه کم شي. اکرامي وویل
که میان برقبات به لنګ